Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. نن چهارشنبه د 1469 لمریز کال د میزان شپږویشتمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د اکتوبر له 13 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. د نړۍ او سیمې یو شمېر هیوادونو د سې شنبه ورځې خونړۍ بریدونه چې په پکتیا کې لسګونه کسان ووژل په سخت ټوک وغندل. مشرانو جرګه ټینګار کوي چې له روسیې سره د طالبانو د اړیکو په اړه باید جدي څېړنه وشي. له داعش څخه د سوریې د رخاخار د نیولو موضوع هم تعقیبو، خو اول د دې سات مهم خبرونه. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی امنیتی چارواکی د پکتیا پر امنی قمندانی د برید پاړه څېړنه کوي. د پکتیا چارواکی وی په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو په تازه بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وچل شوي دي، او د عراق صدر اعظم د دې هیواد په نیمه خپلواکه سیمه کردستان کې د خپلواکۍ په اړه ټول پښتنه یوه تیره مسئله بللې او له کردانو یې غوښتي چې خبرو ته کښېني. خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی امنیتی چارواکی د پکتیا پر امنی قمندانۍ د برید په اړه څېړنه کوي. نوموړي چې پرون د افغانستان د ملي امنیت له رئیس معصوم ستانکزي او د کورنیو چارو له وزیر ویس برمک سره یو ځای ګردیز ته تر برید وروسته سفر وکړ، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویل دا یو جنایتکاره برید وو، او له دې سره له کابل تللو چارواکو د پیښې د څرنګوالي په اړه له ځایي امنیتي مسؤولانو سره خبرې پیل کړې دي.
اوسنی بررسیگان داسې چې سلور متربم نه استفاده شوی و، او یو لس انتحاری خلق بکی دخیل و، بیا وروسته چې بررسی کیږي بیا دقیق اطلاعات بیا خلکو ته وړاندې کیږي.
د سې شنبه په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیې قمندانۍ پر ودانۍ ډلیز برید وشو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت د امنیې د قمندان جنرال توریالی ابدیانی په شمول یې لږ تر لږه 1 پولیس او 40 ملکی وګړي ووژل او تر 138 نورې ټپیان کړل. طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د پکتیا چارواکي بیا وایي چې په دې ولایت کې د بی پیلوټه الوتکې په بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وچل شوي دي. د سوشیر پریس اژانس د پکتیا د والي د وایان عبدالله حسرت لخلی وایي چې د بی پیلوټه الوتکو په دې بریدونو کې چې ډیورن کرښې ته نږدې د انزرګي کنډاو په څلور ځایونو شوي 15 تنه وسلوال ټپیان دي. حسرت ویلي چې په وژل شوو کې د ابوبکر افریدي په نوم طالب قمندان او د دې ډلې څو نور مشران شامل دي. دا پکتیا د خلکو استازی مجیب رحمان سمکنی ویلي د سې شنبې د ورځې برید په داسې مهال شوی چې طالب وسلوالو په سیمه کې د وړمې ورځې د برید د مړو په ټولولو بوخت و. د نوموړي په وینا په دې سیمه کې د دوشنبې په ورځ په یو هوایي حمله کې 40 وسلوال وژل شوي دي. د کابل پولیس وایي د سې شنبې په ماښام د دې ښار په دوامه امنیتي حوزه کې 3 چاودنې وشوې. د کابل د امنیې قمندانۍ وایان بصیر مجاهد وایي چاودنې د هغو 3 لاسي بمونو له کبله وي چې د سپینزر هوټل پر امنیتي پوسته غورځول شوي دي. د مجاهد په وینا په دې چاودنو کې یو ملکي کس وژل شوی او 2 پولیس ټپیان دي. د عراق صدر اعظم د دې هیواد په نیمه خپلواکه سیمه کردستان کې د خپلواکۍ په اړه د تېرې میاشتې ټول پښتنه یوه تېره مسئله بللې ده، او د کردانو مشرانو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. حیدر العبادی د سې شنبې په ورځ یو ورځ وروسته له هغې چې عراقي ځواکونه کرکوک ته ننوتل په یو خبري غونډه کې ویل ټول پښتنه یوه پای ته رسېدلې او تېره مسئله ده، او له کردي مشرانو سره د عراق د اساسي قانون پر بنسټ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. عراقي ځواکونو د کردستان د خپلواکۍ په اړه له ترسره شوې ټول پښتنې 3 اونۍ وروسته د کرکوک په شمول د کردانو تر کنټرول لاندې د ځینو سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د ازبکستان ولسمشر د چچنیا له مشر سره لیدلی دي. د ازبکستان د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر میرزایف د چچنیا له مشر رمضان قدیروف سره وکتل. ازبکستاني چارواکو ویلي چې د ولسمشر دایف او د روسیې تر کنټرول لاندې د قفقاز د سیمې د چچنیا مشر رمضان قدیروف ترمنځ خبرې اترې پر اقتصادي او کلتوري روابطو متمرکز وي. د بشري حقوقو ډلې او د چینیا او د چچینیا د مشر رمضان قدیروف منتقدان وي چې نوموړي په خلکو د ویرې خپرولو له لارې په زوره حکومت کړی خو کرملن یې سیاسي او اقتصادي ملاتړ کوي. رمضان قدیروف ازبکستان ته تر سفر درې اونۍ مخکې بیلاروس ته تللی و. په روسیا کې د سخت دریځۍ پر ضد د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي ویلي د هغو تنکیو ځوانانو چې له دولتي اجازته پرته لاریونونو کې شرکت کوي میندې پلرونه او احتمالا ښوونکي باید د قانون سره سم مسؤول وګڼل شي او مجازات شي. د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د سخت دریځۍ پر ضد د ادارې رئیس تیمور والیون د سه شنبې په ورځ د ولادیمیر پوتین د بشري حقونو او مدني ازادیو په شورا کې وویل چې د دولتي اجازې پرته لاریونونو کې د تنکیو ځوانانو ګډون یو اندېښنه ده. دا نوموړي په وینا د مظاهره کوونکو تنکیو ځوانانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. سعودي عربستان، برتانی او پاکستان په افغانستان کې د سه شنبې د ورځې خونړي برودونه وغندل. په همدې حال کې اجرایي رئیس وایي چې د پکتیا د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
افغانستان باندې یو جګړه تحمیل شوې ده او په کې د هر نوع جنایت او ترور او وحشت نه دښمنان د افغانستان کار اخلي.
مشرانو جرګې له وسله والو طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې هر کال 3.5 زره ښځې د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې نیمه بیا له همدې عمله مړه کیږي. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه خبرېږي.
چې هوا سړی کې په دې موسم کې د خوست خلک د وریجو نه استفاده کوي چې وریجې پخوي او په دې کې د ډنډکي په نوم سره.
ازادي راډیو په اف ام سل 0.15 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. پاکستان، سعودي عربستان او برتانیا په افغانستان کې د سه شنبې د ورځې خونړي بریدونه وغندل. د ولسمشر اشرف غني په شمول افغان چارواکو بیا د پکتیا او غزني خونړي بریدونه د دولت د وسلوالو مخالفانو د جنایتونو یو بله نمونه بللې ده او ویلي دي چې وسلوالو ځکه دا ډول بریدونو ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ولایتونو کې په مخامخ جګړو کې ورته درانه زیانونه اوښتي دي. په افغانستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو په اړه د یو شمېر هیوادونو او افغان چارواکو پر عکس العملونو اجمل اند رپورټ برابر کړی دی.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د پکتیا او غزني خونړي بریدونه په سختو ټکو وغندل. په اعلامیه کې د سعودي د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې سعودي حکومت د افغانستان له حکومت سره د ترهګرۍ او افراطیت په ضد مبارزه کې ولاړ دی. د پاکستان د پوز ویان جنرال اسف غفور هم د دې هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال قمر باجوله قوله په یو اعلامیه کې چې د نوموړي پر رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې د پکتیا برید غندلی. د پاکستان د پوز په اعلامیه کې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال باجوله قوله په دې برید کې پر بشري مرګ ژوبلې خواشینی ښودل شوې او زیاته کړې ده افغانان زموږ زړور ورونه دي چې د ترهګرۍ پر ضد په ډېر مقاومت جګړه کوي. په خبر پاڼه کې ترهګري د افغانستان او پاکستان د شریک دښمن په توګه یاده شوې او په وړاندې په همکارۍ او همغږۍ پر مبارزې ټینګار شوی. په کابل کې د برتانیا سفارت هم د پکتیا برید غندلی. د برتانیا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلی. بلخوا په کابل کې ولسمشر اشرف غني د پکتیا او غزنی د بریدونو په اړه ویلي چې حکومت د سولې ارزښتونو ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو تروریستان د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر غني د حکومت مخالف وسلوالو وروستي بریدونه د ترهګرو د جنایاتو تازه څپه بللی او ټینګار یې کړی چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان د تروریستانو او د دوی د ملاتړو لپاره بیا خوندي ځای شي. په عین حال کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې له پرونی خونړي برید وروسته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي او کورنیو چارو له وزیر وایس پرمک سره یو ځای ګردیز ته تللی و. افغان اجرایي رئیس په ګردیز کې ازادي راډیو سره په مرکه کې دا یو جنایتکارانه عمل وباله او زیاته یې کړه.
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنان لخوا انتحاری عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکی خلکو ته او وګړو ته مرګ ژوبلې راوختی ده زیاته، او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته.
تر ټولو خونړی ډله ییز برید د سه شنبې په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ وشو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال توریالی عبدیانی په شمول لږ تر لږه یو ویش پولیس او شل تنه ملکیانې ووژل او تر یو سلو اته څلوېښت زیات نورې ټپیان کړل. ویل کېږي چې په ټپیانو کې تر یو سلو لس تنو زیات هغه ولسي خلک شامل دي چې امنیه قمندانۍ ته د پاسپورټونو په اخیستلو پسې ورغلي وو. په غزنی کې بیا وسلوالو طالبانو د اندړو د ولسوالۍ پر ودانۍ موټری بمې برید وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال جنرال مراد علي مراد په وینا پنځه ویش پولیس او پنځه ملکیانې ووژل او پنځه لس تنه نورې ټپیان کړل. چارواکو ویلي چې د غزنی په برید کې دیارلس وسلوالو بریدګرو او د پکتیا په برید کې یولس بریدګرو برخه لرله چې وژل شوي. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
د اجمل انپراپور کې مو واوریدل چې پاکستان، سعودي عربستان او برتانیا په افغانستان کې د سه شنبې د ورځې خونړۍ بریدونه په سختو ټکو وغندل.
آزادي خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریعت
پوهنه
آزادی
راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. د پکتیا په مسأله کې پاتې کیږو. پرون په پکتیا کې تر خونړیو بریدونو چې د ځانوژونکو او موټر بم په واسطه وشول، وروسته د افغان حکومت اجرایي رئیس او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی د ولایت ته لاړل. په سیمه کې زموږ خبریال داود تپان د افغانستان د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د پکتیا د حملو او د افغانستان او په خاص ډول د پکتیا د امنیت په اړه خبرې کړې دي.
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنان لخوا انتحاری عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکی خلکو ته او وګړو ته مرګ ژوبلې راوختی ده زیاته، او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته. قمندان د امنیت د ولایت پکې شهید شوی ده سله د دوی د ابرانو څخه. اوسنۍ بررسیګانې داسې ښیي چې څلور موټر بم نه استفاده شوي وو او یوولس انتحاري خلک پکې دخیل وو. بیا وروسته چې بررسي کېږي بیا تحقیق اطلاعات بیا خلکو ته وړاندې کېږي.
تاسو خو دا سیمه له نږدې وکته، تاسو به څه اجرات وکړئ د داسې پیښو په وړاندې؟ به د مرکزي حکومت اجرات څه؟ دا خو دویمه پیښه ده، ورته پیښه چې په کراولونو ترسره کېږي او حتی امنیه قمندان پکې وژل کېږي.
وزیر صاحب د امنیت ناصر دي ستانکزی صاحب وزیر صاحب داخله ما سره راغلی ده. دوی خپل مسؤولین سره دلته مجاولنه مجلس چې درلود، قمندان صاحب د قول اردو، والي صاحب، قمندان صاحب د زون، د پولیس رئیس صاحب د امنیت د پکتیا د ولایت وو. دوی لازم تشریحات ورکړل. بیا چې د دغه پیښې څېړنه کېږي، وروسته چې بیا څه تدابیر نیول کېږي هغه بیا جلا خبره ده. خو په دې کې شک نشته چې افغانستان باندې یو جګړه تحمیل شوې ده، او په کې د هر نوع جنایت او ترور او وحشت نه دښمنان د افغانستان کار اخلي. په کې بیداری د کشف او استخبارات تقویه او د خلکو ملاتړ په کې اساسي مسله ده، او زه یقین لرم چې دښمنان د افغانستان په باطل صف کې دي او خلک د افغانستان زموږ امنیتي ځواکونه په حق صف ولاړ دي.
یو خبره چې نن موجود وغه د سولې کانفرنس، د سولې کانفرنس سره خود دې بریدونه تړاو نه
اخه په دغه اکله بیا وخت ولرو چې تفسیری وکړو. اوس فکر کوم چې هم دومره کفایت.
ډیره مننه. خیر
دا افغان حکومت اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ او چی پا پکتیا کے او د پکتیا د پرونی حملو پڑھے او د دیول د امنیت پا بابی د ازادی راڈیو خبریال داود تپان تا معلومات ورکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ګڼ شمېر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو هم د پکتیا د پرونیو حملو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو د پکتیا د پولیسو پر روزنیز مرکز امنیه قمندانۍ د پرونی خونړۍ برید په اړه مطلب خپور کړی دی. ګارډین لیکي د ګردیز په حمله کې اول دوه موټر بم چاودنو چې چاودونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو د پولیسو روزنیز مرکز په نښه کړ. دې چاودنو نورو برید کوونکو ته لاره پرانسته. وروسته بیا د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ شاوخوا څلور ساعته جګړه وشوه چې په پایله کې د پکتیا د امنیه قمندان په ګډون لسګونه کسان وژل شول. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي دا برید په پکتیا ولایت کې چې د پاکستان له قبایلي سیمو سره پر پوله پروت دی او هغه سیمه ده چیرته چې حقانی شبکه فعاله ده. د ورځپاڼې په وینا د پکتیا د حمله څو ساعته وروسته تر هغې وشو چې یوې بی پیلوټ امریکایي الوتکې په کرمه ایجنسۍ کې بمباري وکړه او شپږویشت کسان یې وژل. ګارډین وړاندې لیکي حقانی شبکه په مکرر ډول د ځان وژونکو بریدونو له امله تر سخت انتقاد لاندې ده. دا شبکه د روان کال په مئی میاشت کې په کابل کې د ټانکر بم حملې مسؤول هم ګڼل کیږي چې شاوخوا یو نیم سل ملکي وګړي پکې وشل شول. دغه راز دا شبکه د پیسو په بدل کې د لوړ رتبه افغان چارواکو او بهرنیو وګړو په برمته کولو هم تورنه ده. ګارډین وایي د پکتیا برید په داسې وخت کې کیږي چې د عمان په مرکز مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غونډه شوې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم د پکتیا د حملې د یو عیني شاهد حسب الله سراب خبرې راغستې دي. نوموړي ویلي کله چې یو درنه چاودنه وشوه نو ده د برید ځای ته ځان ورسوه. سراب نیویارک ټایمز ته ویلي زیاتره مرګ ژوبله هغو ملکیانو ته اوښتې ده چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره د پولیسو د مرکز مخ ته راغونډ شوي وو. هغه ویلي په دې چاودنه کې زیات شمېر موټر هم له منځه تللي دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي عبدالروف صدران بیا نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې یو ځان وژونکی چې په موټر کې و وتوانېد چې د امنیه قمندانۍ چې د امنیه قمندان خونې ته ځان ورسوي. د پکتیا د امنیه قمندان جنرال توریالی عبدیانی هم د دې برید د قربانیانو په جمله کې دی. طالبانو ویلي د پولیسو روزنیز مرکز یې لومړی په یوې لارۍ او یو موټر چې چاودونکي مواد پکې وو په نښه کړ او بیا نورو وسلوالو ته د برید زمینه برابره کړه. چارواکي وایي په دې برید کې اوولس وسلوالو ګډون کړی و چې ټول له منځه تللي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسقط په څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شو ژمنو په عملي کېدو ټینګار وشو. د دې وزارت وایان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو په دې هوکړه وکړه چې تر هغې چې شوې ژمنې عملي نه شي راتلونکې ناسته به نه ترسره کیږي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د عمان په څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان پر عملي رول او رښتینو اقداماتو ټینګار وشو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملي اقدامات کوي. دی وایي د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو د ژمنو په عملي کېدو ټینګار وکړ او دا وعده وشوه چې ژمنې به عملي کېږي او دا پریکړه هم وشوه چې په هغه صورت کې به راتلونکي ناسته ترسره کیږي چې ګډون کوونکي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان خپل کورنۍ کار ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د سرو رخیزو ناستو شپږم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شوه. د یو شمېر راپورونو له مخې د څلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلي او له دې عملی د خبرو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام لپاره د لارو پر موندلو متمرکزې وي. د مسقط په غونډه کې د طالبانو د استادو د ګډون په اړه معلومات نه دی خبر شوی، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپل استادو د ګډون امکان رد کړی و. په پرونی غونډه کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرسی او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک او د پاکستان له لورې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر رئیس تهمینه جنجوا ګډون درلود. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي تر هغې چې افغان حکومت د سولې په برخه کې و نوې تګلاره او میکانیزم جوړ نه کړي دا شناستي ګټه نه ورکوي. لاډلې سید خالد سادات وایي
له بده مرغه چې افغان حکومت نشي کولای چې داسې نوې ستراتیژي جوړه کړي چې وکولای شي د پاکستان سره د طالبانو پر سر یا طالبانو باندې د سولې یو اصلي میکانیزم رامنځته کړي. دا یو اصلي ستونزه ده. بلاخره د ناکامې تجربې تکرار بیا موږ تاسو د
افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2018 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته د لړۍ ختمه شوه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د دې جرګې غړیو د سې شنبې ورځې په ناسته کې ویل کچېرې دا موضوع حقیقت ولري باید نړیوالې ټولنې سره شریکه شي. دا په داسې وخت کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤول له قوله لیکلي چې روسیه له تیرو 13 میاشتو راهیسې له طالبانو سره د تیلو له درکه هره میاشت میلیونونه ډالره مرسته کوي. خو په کابل کې د روسیې سفارت ازادي راډیو ته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا موضوع رد کړه. تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې ورو.
د افغانستان مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې په مرستو تند انتقادونه وکړل او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې د دغې موضوع جدي پلټنه وکړي. د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل کچېرې له طالبانو سره د روسیې مرستې حقیقت ولري دا موضوع باید په نړیواله کچه مطرح شي.
دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د خلکو د وینې پر تویدو باندې بیرته مصرفېږي، نو ځکه مې دا هیله ده د افغانستان د مشرانو څخه چې دغه موضوع په قاطعیت او جدیت سره وڅېړي، تر نظارت لاندې ونیسي. کچېرې دا موضوع حقیقت ولري لطفا دې دا بین المللي ټولنې ته معرفي سي او د دې مخه دې همدا اوس ونیول سي تر څو نور د افغانستان د خلکو د تویدو سبب ونه ګرځيږي.
په دې وروستیو کې لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤول له قوله لیکلي چې روسیه له تیرو 13 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هر میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې دغه مرستې د یو شمیر طالب پلو خصوصي شرکتونو له لوري له طالبانو سره شوې دي. د مشرانو جرګې په ناسته کې د اکثرو سناتورانو له څرګندونو وروسته د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ او یو شمیر نورو مسایلو په تړاو باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی راتلونکي ناستې ته راشي او په دې اړه وضاحت ورکړي.
وزیر صاحب، خارجه مسؤولین د وزارت خارجه راغواړو او په طرف کې د روسیې د مرستو پر اړتیا چې میلیونه ډالر دي په دې رابطه سکوت وسره خبرې.
له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په تړاو تر دې وړاندې هم راپور نه خبر شوې دي. یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو تر دې وړاندې ادعا کړې و چې د ځینو شواهدو له مخې روسیه له طالبانو سره په پوځي برخه کې مرسته کوي، خو روسی چارواکو په کراتو دا مسله رد کړې ده. په کابل کې د روسیې سفارت هم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه موضوع رد او دا خبرې جالي بللی. افغان حکومت بیا له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون کې وایي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي، نه له ترهګرو ډلو سره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په سوریه کې د کردانو په مشرۍ هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي پر ریقه خاري بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. د سوریه ډیموکراټیکو ځواکونو په وینا ډیر شر به د ریقه خار کې د ماینونو د پاکولو عملیات پیل شي. ریقه په سوریه کې د اسلامي دولت پر امرډلې یادایش مهم مرکز ګڼل کېده. اجمل ان پر ریپورت لري.
د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې کردان مشرکوي او د امریکا ملاتړ ورسره دی وایي په راقه کې د داعش تلسکونو پاتې وسلوالو سره تر سختو جګړو وروسته یې پر دې خار بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. راقه د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې داعش مهم مرکز ګڼل کیږي. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو ویان تلال سلو د سې شنبې په ورځ وویل چې
د سوریې په راکه کې پوځي عملیات پای ته رسیدلی. اوس په دې ښار کې د داعش د وسلوالو د تښتېدلو ډلګیو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات او له ماینونو څخه د سیمې پاکول پیلېږي. د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو یوې ویاندې جهان احمد د رقیب په سټیډیوم کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل جهان احمد وایي د فراد د قهر په نوم عملیات د رقیب ښار د ازادۍ لپاره پیل شوي و. د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو لخوا چې کوردي ملیشو او زموږ تر مشرۍ لاندې نورو ځواکونو پکې برخه لرله په بریالیتوب پای ته ورسېدل. دا هم زموږ او هم د ټولې نړۍ لپاره تاریخي شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار برتانیې میشتې ډلې هم ویلي چې د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې څلور میاشتې مخکې پیل شوي و د رقیب ښار په بشپړه توګه د داعش وسلوالو څخه نیول شوی. خو د امریکا پوځ وایي احتمال لري چې د سوریې د رقیب ښار په سلو کې نوي برخه د داعش له وسلوالو نیول شوي وي. د امریکا په مشرۍ د ایتلاف ویان ریان ډیلون وایي لا هم د داعش وړې ډلې په رقیب کې پاتې دي. ریان ډیلون د ټولنیزو رسنیو له لارې په یو خبر کړي بیان کې ویلي زموږ شریکانو په سلو کې واتې هغه سیمې چې مخکې د داعش د وسلوالو په کنټرول کې ونیولي او شپږ نیم میلیونه وګړي آزاد کړي. وروسته له هغې چې د داعش وسلوالو او کورنیو ته یې د رقیب له ښار څخه د وتلو اجازه ورکړل شوه د سوریې ډیموکراټیکو ځواکونو د اکتوبر په 15 نیټه ویلي وو پر دې ښار د بشپړ کنټرول لپاره د عملیاتو وروستی پړاوې پیل کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلوي د رقیب د ښار د نیولو په څلور میاشتنیو عملیاتو کې 3250 کسان وژل شوي چې درېیمه برخه یې ملکي وګړي دي. په سوریه کې د رقیب ښار چې د داعش د وسلوالو ډلې پایتخت بلل کېده له لاسه ورکول به یې د دې ډلې لپاره درون ګزار وي. د داعش وسلوالو ډلې په 2014 کال کې د سوریه او عراق شمالي برخې ونیولې خو په همدې موده کې په دواړو هیوادونو کې ګڼې سیمې بیرته له لاسه ورکړې.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي امنیتي چارواکي د پکتیا پر امنیتي قمندان اقدام پر امنی قمندانۍ د برید په اړه څېړنه کوي. بلور ته د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې پرون د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کابل پولیس وایي د سه شنبې په ماښام د دې ښار په دویمه امنیتي حوزه کې 3 چاودنه شو چې یو ملکي نفر پکې وژل شوی دی. عراق صدر اعظم د دې هیواد په نیمه خپلواکي سیمه کردستان کې د خپلواکۍ په اړه د تېرې میاشتې ټول پښتنه یوه تېره مسأله وبلله او د کردانو له مشرانو سره یې د خبرو اترو غوښتنه وکړه. او د ازبکستان د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر میردایف د چچینی علمشر رمضان قادیروف سره پر اقتصادي او کلتوري مسألو خبرې کړې دي.
د ژوند رنگونه
زمانو خرامت د خوست دی ولایت مندوزه ولسوالۍ سیدون کئ
خوست کې معمولا د هوا سړی لکه وو سوندې کوم څه خاص خوړ لري چې هغه په بل ولایت کې نسته.
چې هوا سړی کې په دې موسم کې د خوست خلک د وریجو نه استفاده کوي چې وریجې پخوي او په دې کې د ډنډکی په نوم سره تیر وختونه پات شوې د پلارو د میکو د وخت نه پات شوې د ځکه چې په هغه وخت د غنمو کاروبار نه د وریجو کاروبار ډیر وو. په دې خاطر وریجې په ډیر وی او خلکو ډیر استفاده دي کوله.
که اوس لږ راتوي د ډنډکی کنه کوم شان پخېږي
ډنډکه د وریجو مېونه پخېږي او بیا په دې کې د مستو د غوړې نه استفاده کیږي او چې خوندې وریجه پخېږي او هغه سره خوړې کیږي. کله کله بوران ورسره استعمالوي خلک.
تاسو خپل کوم مخ د ډنډکې پخ کړی دا؟
نه نه مونږ پخ پر نه دا پخ کړی خو سیاسي مونږ پخې دی ډنډکې
د پخولو طریقه دې زده؟
پخولو طریقه مو زده ده ځکه چې مې د غې نه مخ کې پخېږي یو نیم ساعت اول نه دې ته ورچول کیږي جوش وبو کې بس هغه جوش کیږي چې لګي نرم شولې هغه نو ورسته بیا وریجه ورچولې کیږي چې دواړه موازنه سره برابر شول بس بیا وبې چې وچ شولې هغه بس نور په پخواله باندې بدلیږي او کاسو ته یا غوړیو ته یا مونټلونه ورته هغه ترې استعمال کیږي او دغه په ماس کې ورسه خالیګه جوړیږي. هغه خالیګه کې باندې مستې ورته چول کیږي د پاسه غوړی ته چول کیږي بس ځینې خلک بوره وسله استعمالوي او نوش جان کوي ورته
تصویر تاسو خپل نه د پخ کړي کور کې میرمنې پخې کنه
میرمنې پخې
طریقه
دې څنګه زده ده؟ طریقه چې کوم مېرمنې مونږه په خې خو باز دې مېرمنو سره مونږ یو ځای ژوند درو نو دې طریقې مونږ دی هغه زده کو هغه به مونږ زده کړي
نو خیر تاسو کوم مخ پخ کړی دې خو دې خبر نه ده پخ کړی دې کوم
نه پخ کړی مونږ نه دی ځای خبر نه ده خو پخ کړی مونږ احتیاج نه ده دې ته خبرې چې نه
زده دې
ده خو زده مو ده
یعنی کوم مخ ضرورت خپل ایم پخولای
شي خپل ایم پخولای شو ا سړی چې وګړي ار شپ خولای شي په کوغړې کوشش پیوي کې تصمیم ونیسي او پخې کې دې په خول دمر مشکلات نه لري خو خیر لږه په خوان کې تغیرات وکړي کله
چې راتوي خپل کوم شي په خول ایسي
په خپل خو بس دا اسانه شي چې هغه هغه په جان دې ډېر په خول شي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورید. افغانستان د امروختیا وزارت وی په هیواد کې هر کال 3.5 خزه د سینې د سرطان په ناروغي اخته کیږي چې نیمایي بیا له همدې عمل امړې کیږي. د امروختیا وزیر فیروزدین فیروز د سه‌شنبه په ورځ د دې ناروغي پر وړاندې د پوهې د کمپاین غونډې ته ویل چې د دې ناروغي د درملنې لپاره اوس درې روغتي مرکزونه جوړ شوي خو په پلان کې ده چې د سرطان یو مجهز روغتون هم جوړ شي. دوستانو